سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې تاسو زموږه کډ ازادي رادیو نه اوري اوس موږ خبرونه څلور وش ساته د سالش بګو د مخام ترش بګو په لندو سپونو نه سی ویش او پنځه ویش مترو او د مخام لش بګو د سار ترش بګو په منځني څه په دولش بګ نه ویریدل شي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو په غزنی کې طالب چارواکی وایي نن یې دوه تنه د علیلالاس ټیمې په یوه فوټبال لوبغالي کې په محضر کې اعدام کړل. د طالبانو سترې محکمې نن په یوې اعلامیې کې ویلي د دغو کسانو د قصاص پریکړه د دوی د مشر مل هیبت الله خونزاده د فرمان او د دریو محکمو له حکم وروسته شوې ده. د غزنی د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د چهارشنبې په ورځ په یوې اعلامیې کې له خلکو غوښتي وو د اعدام ځای ته دې د برېښنایي وسایلو له ورولو ډډه وکړي. له دې وړاندې طالبانو د 2023 کال په جون میاشت کې په لغمان کې وتن د 50 کسانو د قتل په تور په محضر کې دم کړی وو. وخت د طالبانو له سنېدو وروسته د طالبانو تر مشرۍ لاندې نوموړی تایید شوی اعدام د 2023 کال په ډسمبر په فرا کې د لزګونو نندارچیانو د لوړپوړو طالب چارواکو په وړاندې ترسره شو. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباسانیزی او زلبیا ویلي زده کړه پر ښځې او نر فرض او افغانستان هغه مهال پرمختګ کولای شي چې نر او ښځې زده کړې وکړي. هغه سانیزی د څرګندونې نن په کابل کې د نجونې یوې دیني مدرسې په فراغت غونډه کې کړې دي. هغه د خپلو خبرو په یو برخه کې وویل
هیڅ ملک بی له علم ترقی نسی کولای. یوازنی لار دروازه چې د ترقی لپاره ده کغه اخروی ده کو دنیوی ده که آخرت دی که دنیا دی اگه علم دی علم دروازه باید خلاصی پر طول بانده فرزه هم پر خزو هم پر نر بانده فرزه.
غلستان اگزیل دیولان دی هم ویلی و هی چوک داسی کم دلیل نلری چو وی ده خزو تعلیم فرز نده. اگه زیاد تکری و جر تر جر دی دسته کلو زمینه برا برشی و دو طول پر مخده ده خونزه و دروازه پرانستل شی. ویش می نور طالب چارواک و بیا ویلی و چه دنیایی زدکری مبادی. وقت ده طالبانو لستانی دورو سلش بگم طولگی و پورت ده جونو پر مخده خونزه و دروازه ترل شی و ده 2022 کال پر دسمبر کن جونی لپانتنوی زدکرو هم روگر زول شوی. دا بشری حقوقو سازمان فریډم نو یو ځل بیا د طالبانو ولا بنده دی وی معترض خزی منجی صدیقی د بی قید او شرطه خوشکیتو غوښتنه وکړه. دا سازمان چې مرکز یې په واشنگټن کې دی پرون د فبروري 8مه پر خپل ایکسپانې په خوندې ټوئیټر لیکلی میرمن صدیقی د طالبانو په زندان کې د شکنجه او نوړه چلل نه خطر سره مخامخ ده. د بخند نړیوال سازمان په راپور کې ویلي دا د 2023 کال د اکتوبر له 9مې راهیسې میرمن صدیقی نادره کوي چې روسه د طالبانو په زندان کې اومندل شو. د 2023 کال د اګست راهیسې لکه چې طالبان یو بیا پر افغانستان واکمن شوی په پرله پسې ډول خزینه مظاهره کوونکي او د بشري حقوقو مدافعین نیسی او بندیانوي. د خیبر پختونخوا په اسوات کې هغه ماشومان نیول شوی چې د واده په نیت له کوره تښتېدلی وو. د اسوات پولیسو نن د صدر رډیو مشال څانګې ته ویلي یو هوټل یې هغه تلس کلن هلک او دیارلس کلن نجلۍ نیولې چې اسلام آباد څخه د واده کولو په نیت له کوره تښتېدلی وو. د پولیسو په خبره له دوی سره یوه لس کلنه ماشومه هم ده چې له کوره په تیښته کې ورسره مرسته کړې وه. پولیسو دا هم ویلي د نجلۍ پلار په اسلام آباد کې د پولیسو په حوزه کې شکایت کړی چې د هغه لور د واده لپاره په زور تښتول شوې ده. پولیسو ویلي ماشومان یې عدالت ته سپارلی څو د اسلام آباد پولیسو ته وسپارل شي. د خیبر پختونخوا په ګډون په پاکستان کې ورته نورې پیښې هم شوي خو ډېر وخت رسنیزې شوي نه دي. اسرائیلي پوځیانو نن پنجشنبې د غزې په جنوب کې په رفح هوایي بریدونه زیات کړي دي. دا بریدونه وروسته له هغې پیل شول چې اسرائیلو دغه ښار ته چې ویل کېږي شاوخوا 1.5 میلیون فلسطینیانو پکې پناه اخیستې د سرتیرو د لیږد ګواښ کړی و. نړیوال قدرتونه هڅه کوي چې د اسرائیلو حماس سخت دریځ ریل ترمنځ چې امریکا اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي اوربند ټینګ کړي خو تروسه د جګړې د پای ته رسولو دغو هڅو نتیجه نه ده ورکړې. د حماس او اسرائیلو جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې د حماس ډلې د 3 اکتوبر میاشتې په اومنیټه پر اسرائیلو غلچکي بریدونه وکړل چې اوسره شاوخوا 1200 کسان ووژل شول او 250 نور یرغمل غزې ته ویوړل شول. د دغو بریدونو په ځواب کې اسرائیلو پر غزې تلنګې هوایي او ځمکني بریدونه پیل کړل چې تروسه په کې د غزې د امیر روغتیا وزارت په وینا شاوخوا 9000 فلسطینیان وژل شوي دي. د خبري خبرونه کې مو از فرید سیال د امیر احمد صفی د تخنیکی چار په سمبالښت قربانی یو. په غزنی کې نن دوه تنه په محضر کې دم شول. د طالبانو د حکومت د سری محکمې له لوري په خبري شوې اعلامیه کې راغلي دي چې دغه دوه کسان د دریو محکمو له لوري په قصاص محکوم شوي وو چې د طالبانو د حکومت د مشر مل هیبت الله خونزاده په حکم پرې حکم عملي شو. په بیان کې چې نن د طالبانو حکومت د سری محکمې په اکسپاڼه خپور شوی راغلي چې دواړه قصاص شوي کسان د دوه کسانو په وژلو تورن وو. راپور جزئیات په دې راپور کې اورو.
د طالبانو د حکومت لوري په عام محضر کې د دوه کسانو اعدام. د طالبانو د سترې محکمې لوري د خبر شوی بیان لمخې پر دغه کسانو د قصاص د حکم نن پنځ شنبه د غزنی د مرکز د علي لالا کلی د فوټبال په لوبغالي کې د طالبانو د حکومت یو شمیر چارواکو او ګڼ شمیر عام خلکو په حضور کې پلی شوی دی. په بیان کې چنند طالبانو د حکومت د سترې محکمې په ایکس پان خبر شوی راغلی چې قصاص شوی کسان اسید جمال الدین او ګل خان نومیدل چې یوی اته کال وړاندې او بلې دوه کاله مخکې په جاریحه الو یعنی چاقوګانو دوه کسان قتل کړي وو. د سترې محکمې د بیان پر بنسټ دواړه کسانو ته درې ګونو محکمو د قصاص سزا ورولې و چې وروسته د طالبانو د حکومت د مشر ملا هبت الله لوري تایید شوه. خو ازادي راډیو په خپلواک ډول دانشي تاییدولې چې په اعدام د تورنو کسانو د محکمې بهیر څومره رونو او آیا دواړو کسانو ته د ځان د سپیناوي لپاره امکانات برابر شوي وو او کنه. تیر ورځ د غزنی چارواکو لسیمیزو خلکو غوښتي وو چې د اعدام ځای ته ورشي خو له ځانونو سره دی هیڅ ډول برېښنایي وسیله نه وړي. د غزنی د اطلاعاتو فرهنګ ریاست مسؤلینو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دواړه کسان د مقتولینو د کورنیو د غړو لوري په ډزو ویشتل شول. یو عیني شاهد هم چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې دواړه کسان د دوی د سترګو په وړاندې په ډزو ویشتل شول.
مشکله ده د فوټبال میدان ته ورلو خلک سره راټول سو خلک ډیر سو اتیدا دوه کسان راوستو یو کس اتمر مې ویس او یو بل نفر شپږ مر مې ویس.
دا پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ لپاره وروسته په عام محضر کې د اعدام دریم او څلورم موردو چې ترسره شو. له دې وړاندې طالبانو د 2023 کال په جون میاشت کې په لغمان کې یو تن د 15 کسانو د قتل په تور په عام محضر کې اعدام کړی وو. دغه شان د 2022 په دسمبر میاشت کې بیا په فرا کې یو کس د قتل په تور د سلګونه نندارچانو د سترګو په وړاندې اعدام شوی و چې هغه مهالي په کور دننه او بهر پراخ خبرګونونه راپارولي وو. که څوم د طالبانو حکومت وایي چې په دې سره یې شرعي حکم تطبیق کړی خو د بشري حقونو د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو له لوري په عام محضر کې د خلکو په وړاندې قصاص او په درو وهل له بشري حقونو سرغړونه بلل شوې ده.
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او
د بشري حقوقو سازمان فریډم نو د افغاني معترض میرمنې منیجی صدیقی د جر ترجره او پرتل کوم قید او شرطه د خوندې خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. یاد سازمان په خپل ایکس پانل لیکلي نو موري د تاریخوالي او نوړه چلن لګوخ سره مخ ده. د په داسال کې د چوش میر معترض میرمنې هم د منیجی صدیقی د نیولو د دوام لامل اندېښمنې دی وای کورنۍ ته د لیدو اجازه نه ورکوي. تفصیل سره کار نه ورو
د افغانستان د معترضو میرمنو د خود جوش خوځښت غړي منیجې صدیقی د خوشی کولو د غوښتنو په دوام د بشري حقوقو سازمان فریډم نو یو ځل بیا د غوښتنه کړې ده. یا سازمان د فبروري په 18 نه وخت په خپل ایکسپرنه د میرمن صدیقی د ژر تر ژره بې قید او شرط او خوندي خوشی کېدو غوښتنه کړې. فریډم نو لیکلي یو معترضه میرمن منیجې صدیقی څلور میاشتې وړاندې د طالبانو لخوا په کابل کې د هغې له کوره د دې سازمان په ټکو تښتول شوې. یاد سازمان دغه شان نیکلي چې نوموړي د تاوتریخوالي او نوړه چلند له ګواښ سره مخ ده. فریډم نو د تیر زیږدیز کال د دسمبر په 13 هم په خپل ایکسپرنه د منیجې صدیقی د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه کړې وه. د خو جوش خوځښت غړي منیجې صدیقی د 2023 کال د اکتوبر په 9 د طالبانو لخوا ونیول شوه. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر معترضې میرمنې د منیجې صدیقی د نیولو د دوام په اړه اندېښنه لري او وایي کورنۍ ته یې ورسره د لیدو اجازه نه ورکول کېږي. یوه معترضه میرمن او د ښځو د حقونو فعاله پریسه مبارز وایي
جای نگرانی هست.
دا د اندېښنې ځای دی چې یوه معترضه میرمن له څلورو میاشتو څخه زیات موده کېږي چې د طالبانو په بند کې ده. د برخلیک په اړه یې هیڅ معلومات نشته او کورنۍ ته یې د لیدو اجازه نه ورکول کېږي. میرمن صدیقی مجرمه نه ده. د هغې جرم یوازې دا دی چې عدالت، برابري او ازادي غوښته.
د افغانستان د معترضو میرمنو د خود جوش خوځښت غړي لیلا بسیمی د طالبانو لخوا د معترضو میرمنو نیول او د میرمن صدیقی په بند کې ساتل د نور معترضو میرمنو ترمنځ د مبارزې روحیه له منځه وړي.
البته ای گرفتاری
دا نیونې او د طالبانو سیاستونه د افغان میرمنو پر روان ډیر منفي اغیز لري. لبد مرغه د دنیا او د افغانستان د خلکو چې په خوله پاتې کېدل او د بیلابیلو بنسټونو نه خبرګون له معترضو خصوصا په ځانګړي ډول په واټونو کې د د مبارزې انګیزه اخیسته.
که څه هم په لومړیو کې د طالبانو حکومت د میرمن صدیقې نیول نه تایید او نه هم رد کړی و، خو د سلواغې په یوویشتمه د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تورونیوز خصوصي رسنۍ سره په خبرو کې د میرمن صدیقې او د زده کړو د برخې د دوو نارینه فعالانو له قید او شرط پرته خوشي کېدو په تړاو د بښنې نړیوال سازمان د غوښتنو په غبرګون کې دا وکړه چې د اسنادو او شواهدو پر بنسټ دوی د غیر شرعي او قانوني کړنو په تور نیول شوي دي. خو یو شمېر معترضو میرمنو هغه مهال ازادي راډیو سره په خبرو کې دا غید او رد کړي او وی ویل چې منیجی صدیقي هیڅ ډول غیر قانوني عمل نه دی ترسره کړی او یوازې د خپلو بنسټیزو حقونو لپاره د مبارزې په تور نیول شوی. تر دې مخکې هم د بښنې نړیوال سازمان په ګډون یو شمېر نړیوالو بنسټونو د میرمن صدیقي د خوشي کېدو غوښتنه کړې، خو ظاهرا د طالبان حکومت تر اوسه د دوی غوښتنې نه دي منلې.
د بریتانیا د کابینې یو وزیر دغه هیواد د ځواکونو لخوا په افغانستان کې د ولسي وګړو په وژلو اعتراف وکړ. د بریتانیا د پخوانیو پوځیانو په چارو کې د دولت وزیر د سه‌شنبې په ورځ په افغانستان کې د بریتانیا د جنگي جرمونو د تورونو په اړه یوې خپلواکې محکمې ته وویل چې بریتانوي ځواکونو په افغانستان کې د خپل ماموریت پر مهال یو شمېر بې ګناه افغانان وژلې دي. په همدې حال کې د سیاسي او نړیوالو چارو کارپوهان د دغه ډول جنگي جنایتونو په کړنو نیوکه کوي او وایي چې د دې قضیې په اړه باید په افغانستان کې د نن هم څېړنې وشي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د برتانیوي ځواکونو له لوري د جنگي جرمونو د دعوه په اړه د څېړنو په دوام د پخوانیو پوځیانو په چارو کې د برتانیې د دولت وزیر جانی مرسر د سیشن به په ورځ په وخت خپلواکه محکمه کې تایید کړه چې په افغانستان کې د برتانیوي ځواکونو لخوا یو شمېر ملکی افغانان وژل شوي دي. په یاده محکمه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې جانی مرسر وویل چې هغه په افغانستان کې د خپل ماموریت پر مهال د 2013 او 2014 کلونو ترمنځ د برتانیوي ځواکونو لخوا د افغان ملکی وګړو د وژل کېدو څخه سترګې نشي پټولای. مرسر په خپل په افغانستان کې یو له پخوانیو پوځیانو څخه و چې افغانستان ته د وروستي ځل لپاره په 2013 کال کې سفر کړی و، خو نو موري دغه څرګندونې د برتانیوي افسرانو په ګډون د هغو سرچینو په حواله کړي چې ادعا یې کړې و چې برتانیوي ځواکونو په افغانستان کې د خپل ماموریت پر مهال بې ګناه افغانان وژلي دي. نوموړي دغې محکمې ته د یادو سرچینو نومونه نه دي په ډاګه کړي. مرسر په دې محکمه کې دا هم وویل چې که څه هم باور نشي کولای چې برتانیوي ځانګړو ځواکونو د شپې له لوري د خوب پر مهال افغانان وژلي وي، خو د ده په څېړنو کې داسې څه چې ورسره په ټکر کې وي ونه موندل. نوموړي د خپلو خبرو په یوه برخه کې د یوې سرچینې په حواله ویلي چې له برتانیوي ځواکونو څخه غوښتل شوي چې یوه غیر ثبت شوې وسله، هغه وسله چې د ناټو ځواکونو سره تړاو نه لري، له ځانه سره وړي تر څو د هغه غیر وسلوال افغان په څنګ کې کېږدي چې دوی وژلی. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شنونکی طارق فرهادي په افغانستان کې د برتانیوي ځواکونو لخوا په احتمالي قصدي جنگي جنایتونو نیوکه کوي او وایي
باید اسکه تمام پهنای از
د دې موضوع هم باید په افغانستان کې هم روښانه شي. احصایا څوک د سیمې معلومات څومره خلکو په کوم کلی کې وو او څومره کلیو ته ځان رسیدلی دی. په دې توګه به په حقیقت کې برېټانیا خپل مسؤلیت ترسره کړي او دغه سرتیری چې په دې وژنو کې مجرم دي ښایي ځینو یې قصدي هم دا کار کړی وي که صلاح قصدن د خلکو تر څنګ پرېښې وي، دا یو عمدي کار دی. په دې چې مخکې له مخکې فکر کړی چې باید څه وکړي،
یعنی پیش از پیش فکر کردن چې باید وکړن.
د نړیوالو اړیکو کارپو داود مایار هم د ملکی افغانانو پر وژلو نیوکه وکړه او په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د جنگي جنایتونو په اړه د بریتانیا د څېړنو په اړه وویل
ارزښت انسانانو
دا سرګند ده چې موږ او تاسو د انسانانو ارزښت په پیسو نه تلو. د په افغانستان کې د دوی جنایتونو توجیه کولو هڅه ده چې عملی بڼه نه لري.
هڅه مو وکړه چې په افغانستان کې د برتانیوي ځواکونو له لوري د وژل شوی افغان کورنیو لغړو د دوه قربانیانو د کورنیو نظر هم واخلو، خو بریالي نشو. تر دې وړاندې په ځینو ولایتونو کې برتانیوي پوځیانو لخوا د یو شمېر وژل شوی افغانانو کورنیو ازادي رادیو ته ویلي وو چې د برتانیا حکومت باید د قربانیانو کورنیو ته تاوان ورکړي. برتانیوي ځواکونو د ناټو د ماموریت په چوکاټ کې ډېر د افغانستان په هلمند ولایت کې دندې ترسره کړې دي. تر دې مخکې برتانیوي ورځپاڼې ګارډین راپور ورکړی و چې د برتانیا ځانګړو ځواکونو په 2013 او 2014 کلونو کې شاوخوا 80 افغانان له کومې محکمې پرته وژلي دي. ګارډین دا موضوع د هغو وکیلانو له قوله لیکلې و چې د قربانیانو له کورنیو یې دفاع کوله. په دغو تورونو کې ویل شوي چې برتانیوي ځواکونو د شپې لخوا پر کورونو بریدونه کول. د وسلو او ماینونو د لرلو په ګډون په بیلابیلو پلمو یې خلک له کورونو ایستل او پر هغوی یې ډزې کولې. ګارډین دا هم لیکلي چې د برتانیا د ځانګړو ځواکونو یوه سرتیري یوازې په افغانستان کې د خپل ماموریت په شپږو میاشتو کې 15 افغانان وژلي دي. تر دې وړاندې د استرالیا ځانګړي ځواکونه چې د ناټو په چوکاټ کې یې په افغانستان کې ماموریت ترسره کاوه، د 9 ملکي افغانانو په وژلو تورن شوي وو.
نور بس دی.
شکست سکوت.
په افغانستان کې د خزینه ډاکټرانو او نرس کابلو د کمخ تر پرله پسې اندېښنو وروسته د طالبانو حکومت جنو ته په یو شمیر ولایتونو کې د نیما علي روغتي زده کړو اجازه ورکړې ده. هغه طبي متوسط چې ورته وي د خزو د حقونو یو شمیر فعالانې د طالبانو د حکومت د عامې روغتي وزارت د ګامستای خوې د دې څرګندونه کوي چې نه یوازې دا چې د طب په برخه کې اړتیا ده، بلکې په بیلابیلو برخو کې اړتیا ده. او دا هم په ګوته کوي چې که په یوه برخه کې نجونې زده کړې کولی شي، ولې په نورو برخو کې زده کړو ته ولاړې نه شي. دوی همدارنګه ټینګار کوي چې که چیرته له شپږم ټولګي پورته تر 12 ټولګي پورې ښوونځي نه یې پرانیستي، نجونې به څنګه وتوانېږي چې که همدغه د طب متوسط خبره مې بالاخره دې ته نوې نجونې جذب شي. په دې اړه پام وکړئ، دې رپورټ ته وروسته نن په نور بستې پروګرام کې په همدې موضوع بحث کوو.
په افغانستان کې د خزینه ډاکټرانو او نرس قابلو د کمښت تر پر لپسې اندېښنې وروسته د طالبانو حکومت انجونو ته په یو شمیر ولایتونو کې د نیمه عالی روغتیایي زده کړو اجازه ورکړې ده. د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت دا ګامستایي خوایي د خزینه ډاکټرانو کمښت یوازې د نرسانو او قابلو په فراغت نه جبرانېږي. د ښځو د حقونو فعال ډیوي امرخیل د سیشمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبان باید د مسلکي طبي پرسونل د زیاتوالي په هدف طبي پوهنتونونو کې هم جنو ته د تحصیل د دوام اجازه ورکړي.
یوازې قابلي او نرسان به ونه شي کولای چې ټول هغه د یو مسلکي متخصص ډاکټر ځمواري دوی واخلي او هغه سي خدمت وکړي، لکه څنګه چې په صحیح برخه کې یو متخصص ډاکټره کولای شي. هغه د افغانستان کې متخصصینو ته مسلکي ډاکټرانو ته اړتیا ده. یوازې قابله او نرس د افغانستان د ټولو ولایتونو یا د افغانستان د میرمنو ټول ستونزې نشي حلولای. نو اړینه خبره ده چې په افغانستان کې خو بیخي د ښځو د زده کړې یا تحصیل بیخي فرض آینده نظر نورو ټولنو ته. نو باید چې د هغه نجونې چې اوس په عمومي طب برخه کې زده کړې کوي د هغوی لپاره د پوهنتونونه بیرته خلاص شي.
طالبانو د 2020 کال په اوړي کې واک ته لبیا رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل او د 2020 کال په ډسمبر کې د هغوی پوهنتونونه هم وتړل. د سې شنبې په ورځ باختر خبری اژانس چې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې دی راپور ورکړ چې په 11 ولایتونو کې دولتي طبي انسټیټیوټونو ته له 12 ټولګي څخه د فارغ نجونو د جذبولو لړۍ پیل شوې. په راپور کې راغلي چې د عام روغتیا وزارت د پریکړې لمخې د کاپیسا، پروان، پنشیر، میدان وردګو، غزنی، پکتیا، لوګر، خوست، بدخشان، بامیانو او پکتیکا ولایتونو له 12 ټولګي فارغ نجونې کولای شي چې د کاپیسا، پکتیا، خوست په نیمه عالی طبي موسسو او د بدخشان د قابلیتګۍ په څنګه کې نوملیکنه وکړي. باختر اجانس د دې پریکړې لامل نه دی یاد کړی، خو دومره ویلي چې همدې ولایتونو ته د عام روغتیا وزارت پلاوی هم استول شوی دی. د طالبانو حکومت دا ګام داسې مهال پورته کړی چې تازه د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان ویل په افغانستان کې میرمنو په ځانګړې توګه میندوار ښځو ته د روغتیايي خدمتونو راتلونکي ډیره تیار بریخي. بلور ته د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش د افغانستان په اړه د دوه تر غونډې وروسته ویلي چې د افغان ښځو پر زده کړو او کار دی لګول شوی د د پټکو ظالمانه محدودیتونه لغوه شي. معلومه نه ده چې د طالبانو دا پریکړه د دوه له غونډې او د خاغلی ګوترش له غوښتنې سره څومره تړاو لري، خو څه چې څرګندي هغه روغتیايي خدمتونو ته د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو کم لاسرسی دی. دا ستونزه وخت نا وخت یو شمېر افغانان له ازادي راډیو سره هم شریکوي چې د نیمروز دغه اوسیدونکو یې یوه بیلګه ده.
که وقت موجو غالو ده مرک جوب لی سر مخ نسو پزنان و زایمان برخه که نوشه دادی چی و هم خوین دو تیجه زوار کو چی ده و هم نزیاد ده شپجم نزیاد تحصیل تی ده مار که و دی خپل اغا اینجونی چی دول سمی پاته دی اغا اینجونی و خوین دی چی و زیاد تا ستاج امتحان پاته دی یا تی بی برخه دی زکر که بی دو تا دی میجه زوار که چی خپل کارو تی ده مار که ترسو موش د کادر مسلکی کمبش سره مخ نسو.
شاو خوادری میاشت وړاندې د طالبانو د عامه روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد ویلی و چې دوی د خدینه ډاکټرانو لکمخت سره مخامخ دی او په وینا یې د دغه تش ډکه دوته کار کوي. د نجونو د تعلیم او تحصیل مخنیوي او د کار په ګډون په یو شمیر ټولنیزو چارو کې ښځو ته اجازه نه ورکول په ظاهره هغه لاملونه دي چې لمخې نړیواله ټولنه د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني.
دا رپورت مو اورید اصلن دا د دوو ورځو مخکینه رپورت وو چې پکې په متوسط طب کې البته په څو محدود ولایتونو کې انجونو ته د دولسم ټولګي نه د فارغ انجونو لپاره اجازه ورکړل شوې و چې ګډون دی وکي. که څه هم د طالب د برخې فعالانو دغه اعلان هرکلی وکړ او دا یو ډیر کوچنی پرمختګ وباله، خو له دې سره ګڼې نورې دا پوښتنې راپورته شوې که نجونې په یوه برخه کې زده کړې کولی شي ولې په ټولو برخو کې زده کړې ونه کړي، مثلا عالي طب ولې ونه لولي، او ولې تنها په دغه برخو کې نجونو ته د کار اجازه ورکول کیږي په داسې برخه کې چې په نورو ډیرو برخو کې یې اړتیا ده او چې باید نجونې سبق ووایي. بله خبره چې دې سره راپورته شوه هغه دا دی چې که چیرته پرله پسې کلونه تیر شي او نجونې د شپږم ټولګي نه پورته لا خونځوی نه ونلولی، یعنی خونځوی ته ولاړ نه شي، بل اخره به امدغه متوسط طب ته انجونی ل کومه ځای راځي. نو ګن نور سوالونه دي چې په افغانستان کې د انجونو پر تعلیم باندې د طالبانو لخوا د بندیزون نه وروسته راپورته شوی دی، او په دې برخه کې هم د افغانستان ګڼ خلک چې د تعلیم لپاره او د نجونو د حقونو لپاره مبارزه کوي هغوی هم غوښتونکي دي، او د نړیوالې ټولنې لخوا هم د دوحې په غونډه کې او همدارنګه له دې غونډې نه په پرته په نورو ناستو ولاړو کې پر طالبانو باندې فشار دی چې نجونو ته دې له قید او شرط پرته د ثانوي، عالي او همدارنګه لوړو تحصیلاتو اجازه ورکړي. همدا اوس هم د افغانستان پانتونونه له ګڼو نجونو نه په نیمه کې پاتې دي، لیسو ته نجونې نه ځي. نن به په همدې موضوعاتو باندې له لیکوالي او همدارنګه شاعرې چې د طب د پوهنځي محصل هم ده عقلي اسد سره خبرې کوو. دا راسره د عقلي اسد خپرونې ته ستړي مشي، له تا نه به واورم په څویم سمستر کې وی او کلا د ټپ پونځه در نه پاتې شو.
سلامونه ان څه پتا شو تا او تاسو اوریدونکو ته نه هله د خو سیګي زه د ټپ پونځي شپږم سمستر کې وم. شپږم سمستر مو هم په خلاصې دوه باندې وو. څلورم کال ته مونږ د نن کې دلو هم دا چې وم سمستر مونږ پایلې ده نو اوس مونږ په هنتونو نه وتړل شو.
تاسو په خصوصي پانتون کې وای کنه د ته
بلې انسر بلې
نو دا څه ډول یو احساس م کوو کله چې درته ویل شول چې نور پانتون ته نشي راتللې؟
انسر په هغه وخت کې چې هغه مخ کې جنو باندې بندیز لګیدل او هغه مخونځوي ته نشو تللې، مګر په هنتونونو ته دا نه وویل شوي چې نجونې دې هم په هنتونونو ته نور نه راځي. کله چې ناڅاپه دغه خبر مونږ ته راورسېده چې نجونې نور نشي کولی په هنتونونو ته لاړې شي او دوی دې تر هغه وخته پورې په تمه شي تر څو چې مونږ ورته امر نه وي کړی، نو ډېره سخته شیبه وه. هغه نجونې چې مونږ سره په پوهنتونونو کې وي هغوی چې زده کړې کولې او خپل مونږه چې څومره هیلم لرلی نو مونږه د نور نجونو حال لیدلی و چې هغوی له ښوونځیو نه چې په کور شوي وي هغوی څومره په سخت وضعیت کې وي، نو بدبختانه چې مونږ هم همدې وضعیت سره هغه وخت کې مخ شو او ډېره مونږ ته سخته وه.
نو که دا تاسو پوهنتون نه وی تړل شوی اوس به څویم صنف کې وي؟ ډاکټر کیدو ته به دې څومره وخت پاتې وو؟
کچیرې مو پوهنتونونه نه وی تړل شوی ان څه زمونږ نارینه هم صنفیان چې هغه وخت کې مونږ سره په یو ټولګي کې زده کړې کولې نو هغه هم د 15 ورځې وړاندې فارغ شول. هغه انزورونه چې دا هغه ما قتل هغه چې په ټولنیزو رسنوي کې هغه خپل خوشحالي سرګند کړی و، نو ما ډېر زیات افسوس وکړ. ما ځینو ملګرو ته مغه د ټولنیزو شبکو انزورونه دا هغه ولېږل کچېری څنګه په هنتونونه نوې تړل شوې، نو نن ورځ په څنګه هم د فراغت ورځ و.
په داسې حال کې چې پرله پسې موږ د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو او پخپل د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا د وزارت د چارواکو نه وروچی د خزینه ډاکټرانو له کمښت څخه مخ دي، نو لږ تر لږه هم دغه د تاسو د ټولګي نه به چې کوم انجونې ډاکټران یې اوس فارغېدلې کېدلی شو چې په ټولنه کې د ډاکټرانو خزینه ډاکټرانو د کمښت یوه لویه برخه پوره کېده اوس که نه؟
بلې انځه به موږ سره غلطه په پوهنتون کې ډیر زیات انجونې وي، ډیر ټولګي و چې هغه کې انجونو زده کړې کولې او ډیر زیات استعدادونه دوی لرل. مونږه د ویخه آینده په تمه باندې وو، په دې هیله باندې وو چې کوم ورځ مونږه له پوهنتون نه فارغېږو د دغه ټولنې د لپاره به کار کوو، خدمت وکړو. خو بدبختانه چې مونږه هیله هم داسې نیمایي کې پاتې شوله، نو اوس مونږ په تمه یو. اوس مونږ خپلې هیلې نه دي پایلې. هر ورځ مونږ په دې تمه باندې یو چې د اسلامي امارت خوانه به کوم ورځ د سیلان کېږي چې نجونې نور کولای شي په هنتونونو ته لاړ شي، هغوی خپلو پاتې زده کړو ته دوام ورکړي. نو مونږ اوس هم د داسې یو خبره په تمه یو.
وروسته به زه له تاسو نه دا مو پوښتم چې دغه خبر که څه هم ما چې معلومات وکړل په ځینو ولایتونو لکه په کابل کې متوسط طب ځینو برخو ته له پخوا نه نجونې تللې او نوې منې شوې، په ځینو نورو ولایتونو کې هم د متوسط طب چې تر ډیره پورې په قابلګۍ او نورو موضوعاتو باندې راڅرخي، په دې کې په لږ تر لږه په یولس ولایتونو کې د 12 ټولګي فارغانو ته ویلي دي چې دوی خپل نمونه هلته ثبتولی شي. په دې بدرنه پوښتنه وکم چې دا خبر څومره تاسو ته په څه معنا دی او څومره هیله من کړی چې ورځ به تاسو هم داسې خبر واوري؟ خو لاغې نه مخکې زوی اورېدونکو ته د راخلو مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي.
بلې وی اجمل آن صاحب شایسته دی، د ګلاب تر ګل تازه دی، د جلالوب صاحب همکاران دي، څومره ښکلي نه تاکان دي. آن صاحب محترم سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته. اتل مده هلمند سم.
اتل صاحب ستړی مشي، دلته روشان صاحب او خنشته دی، خنن ما سره صافی صاحب دی، دم درته سلام وای مننه. مونږ د دې جنو د تعلیم په موضوع باندې غږیږو، خصوصا په برخو کې لکه طبابت او نورو کې چې د خزو موجودیت ضرور دی. څه نظر په دې موضوع لري؟
بلې انت محترمه، بالکل دا موږ ډېر په خوشاله سو په دا خبر کې. مثال د خبرې د حکومت داسې چې اکثره خوندې چې دوی بټه پوهنتونونه د خړې دي، بټه انت محترمه دلته په دې ټولنه کې ډېر سخت ضرورت دی. ګور دلته د مرکز ولایت کان صاحب محترمه زده شي فهمه چې مثال د خبرې چې زنا ډاکټران یې کتن نسته، مثال ک نسایي ولادي برخه کې دغه چې د غاسو په برخه کې ان صاحب محترمه د ستوني د درد لپاره، یعنی دلته کتن په علمن ولایت کې د ډاکټر نه سان صاحب محترمه د ټولنې سخت ضرورت دی. او موږ هر وخت غوښتنه کړې د مثال د خپل حکومت څخه چې باید د شوزو پانتنونه او دغه شونځي کې د خلاص کې ځکه دلته ضرورت ان صاحب محترمه اوس ګوره د اکثر نامني چې دی دا څر ځایو کې دا رزمیر په افغانستان کې پر ولایت کې شاودنه کیږي. دا اصلي لوی لامل زما په نظر دغه د مثال د خبرې د نارینه خو دې ان صاحب محترمه تلاشي کیږي، مثال د خبرې د طالبانو عسكر دې تلاشي کیږي، وځدل چې خلک ساتي مثال د خبرې د شوز په لاس او دونکو مواد ورک. نو دا ګوره د غوستونز د ان صاحب محترمه پولیسو مرنه لري، بعد شزینه پولیسو د پاره مثال زمينه برابر سي. او د ان صاحب محترمه د اکثر خوندې داسې خوندې ساتي مثال د تشلکلنه جګړه ته رسیدې ده ونديان دي، یعنی د کورنۍ سرپرستی د اخوندو په غاړه ده. لاغو خد خپل یتن اته ماش په خاطر لودي نو وس د دې ذکر مثال د خبرې کارونه پر باندې سوي دي. هغه کتاب چې دې ډېر فخر زی په دیان تام محترم مې بیا غوښتن کی او بیا د خپل حکومت سره غواړي چې باید د پونتنونه او د شونځي لکی.
تاسو ول چې په هلمند کې د خزینه ډاکټرانو کمې ده، مثلا کپدی اړه باندې لګنور جزئیات راکې ک په هلمند کې د تاسو په سیمه ولایت کې یا خصوصا په ولسوالیو کې په لشکرګاه کې نه پیګم چې التب اتمن ډاکټرانی یا بنې خو پاګې څنګه شم ویلې، خو په ولسوالیو کې وخزن اروغي او غواړي چې په ولسوالیو کې ډاکټر ته ورشي اسانه ده چې یو خزینه ډاکټر پیدا کړل شي مثلا په دغه سیمو کې کنه باید مستونز بنه ده وس مشکله ده
بل ان سم محترم دل تصفات سناتستا مثال کا پولیس والی کی چلاغه سے پکلی و بانډو کی بس شخصی کلینیکونه سانی په دولتي کلینیکانو کې تدیم کم دي او بل د ازمر د کلینیک حال زده تمام ان سم محترم ز په سفر ول بازار کې دلته وسیږه موږ ژوند دغه د ګرمتیل ول سالی کې دي یعنی ان سم محترم کچیرم تنا صحیح هغه مثال د ذکر نه دي کړی و زه خپل د سترګو لیدلی ها د تمام دلته زمر او گاونډي و یعنی سایه ول ادی برخه څنګه ته ورغلی و د دولتي کلینیک نوالته ورته ویل هغه باجی خورکی ورته ویل چې مثال د خبرې د اسام مرزي ته شزینا مرزي او انته محترمه چې داغه مثال یو او طبق نور سم انا ورځ خپل کوټه کینه هغه دا ودی ماته کسان واخی او تاسو د بازار ولا کراوتلی چې مثال د خبرې خدا پاک انته ماته ماشوم نارینه ماشوم راکې پیدا سي یعنی کسان مثال د خبرې ذکر ډیره کمی دي چې دا غت سنځه د بعد د پانتونو علاقې چې دا خوند لوړ ذکر وکي چې د مرزي په بخښ کې مثال د معلومات زیات کان ته محترمه
ډیر زه تمننه کوم اتل هلمن لتا سنا هغه خلک چې د انجونو د تعلیم لپاره غک پورته کوي او وختنه کوي هغه وایي چې نه وازی دا چې په دې خاطر چې خزینه ډاکټر ولرو بلکې د ټولنې په بیلابلو برخو کې خصو ته اړتیا ده او خزي باید وکول شي چې د سړیو په څیر په هر برخه کې زده کړې وکړي تخصص ترلاسه کړي ترسو د ټولنې په راتلونکي کې رول ولري د افغانستان په جوړولو کې رول ولري او د افغانستان د غوسنې غربت بیوزلی او په بیلابلو برخو کې ستونزې پای ته ورسیږي داونه ورده چې افغانستان د ناروغانو په برخه کې یو لاغه هیوادونه نه دی چې تر ډیره پوري په بهرنیو هیوادونو تکیه دي همدا څور زمخ کې دی ایران د عام روغتیا وزارت یو لوی اندازه پانګه چې د معنی غ دقیق شمیره هیره ده یاد کړل چې دا په تیرو یو کال کې د هغه ناروغانو د درملنې لپاره د ایران خزانه ته تللې ده چې ل افغانستان او په ځینو مواردو کې ل عراق نه ایران ته د تداوی لپاره تللې همدغه سي د پاکستان ګن روختونونو په افغانانو ودان دي اقلی اسد ز تاسو تر اعظم یو بل اوریدونکو مخلم ل دنا ماورم بیا به خبرې کوو مهرباني وکړئ څوک ولکم زې خبرې کوي
السلام علیکم محمد رسول حکویانی مده هلمن لزخ آن سبتاتا و میلمنیتا و اولیدون کتا سلامون اورانجی کن
وعلیکم سلام ستړی مشیخ پرونی تاک بیان سب مگا نن پا دی بحث کهو چی دی خزو دی تعلیم ارتیا چومر دا او پا دی برخه که چومر دیر وقت تیر شو آیا فکر کوی چی باید نور دی خزو خونزی او مکتبون خلاص شی؟
بلې ان سازما په ذکر سره دا وسنه و چې کومه پریکړه شوی ده د شزه د تعلیم په برخه کې هغه خصوصا د روغتیا په برخه کې چې ولر تعلیم ته له اجازه ورکړل شوی ده دا خو مې پرمختګ دی منګر خو اما د مشتولن افغانستان د سمدم تعلیم ته ضرورت لري که زنانه دي کمردانه دي باید په هغه برخه کې زنانه و ته هم اجازه ورکړل شي چې هغه بشري لحاظ سره د مشکل ستونزې په کې کې مزلنه چې دلته ډاکټرانو ته ضرورت ده نو د دې ځکه چې موږ د پاکستان ته یا نور منډې کوته زو ډېر مصرفونه مرسته کوي د ستونزو سره هم مخامخ کېږي نو دلته د امارت اسلامي څخه موږ غوښتنه ده چې باید شوز ته اجازه ورکړي په شریعي چوکاټ کې په اسلامي او افغاني چوکاټ کې چې شوز ته تعلیم وکړي هغه ک د روغتیا په برخه کې وی او کوم مطلب په نورو داسې برخو کې چې هغه افغانستان اړتیا ورته لري او اړتیا ورته سته په ډیرو برخو کې اړتیا ورته سته نو باید دوی ته زمینه برابره شي او دغه چې اوس دوی کوم اعلان کړی دی چې لږ اجازه د روغتیا په برخه کې د تعلیم لپاره زنانه ورته ورکړې دا خو مې لاسته راوړنه ده یو پرمختګ دی منګر ډیر کار ته اړتیا سته تعلیم ته ضرورت سته دا درې کاله یا دوه نیم کاله کې پر زنانه و مکتبونه او پوهنتونونه بند سول دا یو مشکل دی دا د افغانستان لپاره ستونزې په آینده کې پیدا کولی شي ځکه اوس لاغه چې د دوی د روغتیا وزیر وایي چې موږ د زنانه ډاکترانو د کمی سره مخامخ یو که چیرې په دا درې کاله کې پوهنتونونه نه وای بند شوي شاید چې اوس به دغه کمی د افغانستان د پوهنتونو څخه پوره شوی
وي اکبیان صاحب تاسو تاسو د خبرې په تایید د موږ سره چې کومه میلمانه ده دا د تی پونزي ماسله او مخکې نه پیغام تاسو چې کراړي ووري د مخکې ویل چې ک چیرته پانتونونه نه وي تړل شوی نو پنځل لسره زمخ کې د دوی اغا نارینه ټولګیوال چې د تی په پونزي کې د دوی ټولګیوال واغه فارغ شول یعنی ډاکټران شول او اغه جون چې له دوی سره وي پاتې شول. یو شیبل حق بیان صاحب د تاسو فکر باندې دی لیسو شتون څومره ضرور دی د لپاره یا د مکتبونو ته د انجونو ځکه مکتبونه خو د انجونو جلام و وسم جلا کیدلی شي تر سو پورې ځکه ډاکټر یا نور مسلکي زده کړې تر هغې پورې ممکنه نه دي چې تر سو پورې یو څوک له لیسې نه حد اقل فارغ نه شي. په دې برخه کې نظر څه دی؟
ستا پوښتنه خو مو ډېره دقیقه مطلب نه کړه خو دونی درته وایم چې تعلیم ته ضرورت شته که د ډاکټرۍ کې که مطلب په نورو برخو کې که د زنانو دپاره وي که د مردانو دپاره وي تعلیم ته ضرورت شته. باید حکومت تعلیم ته کار وکړي چابک کوشش باید وکړي د تعلیم دپاره یوه ورځ هم د تعلیم پر برابر باید دوی د لاسه ور نه کړي دا چې دوی درې کاله دوه نیم کاله د تعلیم په برابر کې وخت لا سوار کوي دا یو غټ ستونزه ده یو غټ مشکل دی. دوی باید په هر معنا دینی او عصري تعلیم ته زمینه برابر کړي.
مننه کوله تاسو نه کورم آباد د موږ دی اوریدونکي چې له هلمند نه زنګ وهلې او د ول چې یو ورځم باید د تعلیم په برابر باندې لاس ته ونوزي او د غوسم چې څومره وخت وتلې دي اندې دې جبران ډیر سخت دی. ورسره به زل عقلی نه دامو پختم چې دغه جنو چې په بیل ابیل برخو کې دوی په شمول کم وخت ساي کړی دی جبران کېدلی شي کنه خو اوس به نه دا وورم چې عقلا ست کتا صورت دا وای چې څه فکر کوي دغه اعلان چې وشو البته په محدود ولایتونو کې دی متوسط ته باړه باندې دې ته په کومه سترګه ګوري او دې د تاسو د زده کړو د پایل په اړه باندې څه هیله مندي درکړه؟
ان څه به کله چې ما دا خبر ولید نو حضور باندې ډیر زیات خوشاله شوم که څه هم دوی یوازې محدود ولایتونو کې هغه یو ولس ولایتونو کې اجازه انجونو ته ورکړل چې دوی نعمتي به زده کړې وکړي خو مونږ یوازې دغه هیله مونږ ته راکړل چې کدا چې ورځ راشي چې مونږ ته هم اجازه راکول شي تر څو انجونې خپل پوهنتونونو ته بیرته دوام ورکړي او هغه انجونې چې ښوونځیو کې دي هغوی ته اجازه ورکړل شي تر څو خپل ښوونځي بیرته ولولي. طالبانو چې دغه یولس ولایتونو کې انجونو ته زده کړو اجازه ورکړې ده مونږ په دې هیله باندې چې دغه یولس ولایتونو کې دوی اجازه ورکړله نو د نورو ولایتونو کې هم باید اجازه ورته ورکول شي تر څو دوی خپل زده کړو ته دوام ورکړي او مونږ په دې تمه باندې یو چې داسې ورځ هم راشي چې مونږ ته اجازه راکول شي ځکه دغه طبي مسلک کې چې نیمه طبي زده کړې نجونې کوي نو دا غینه خو ډیر زیاتې مهمې هغه زده کړې دي چې باید نجونې له طب پوهنځي څخه فارغ شي هغوی متخصصین شي ځکه افغانستان په دغه برخه کې ډیره زیاته اړتیا لري او دغه برخه کې ډیر کمی هم محسوسیږي نو مونږ په نیمه طبي زده کړو کې مخکې هم ډیر نجونې لرلې چې هغوی زده کړې کړي وي او لای هم کولی او دغه جریان کې چې د نجونو پوهنتونونه تړل شوي وو ځینې ولایتونو کې بیا هم نجونو خپلو نیمه طبي زده کړو ته دوام ورکولو او ترینه فارغې شولې خو دا چې متخصصینو ته څومره اړتیا ده نو موږ په همدې هیله یو چې ورځ مونږ ته هم اجازه راکول شي.
او تاسو ول چې نیمه طبي زده کړو په ځینو ولایتونو کې دوام درلود راته ویلی شئ تاسو د طب محصل یې زه نه پوهېږم څومره به د نیمه طبي زده کړو په اړه باندې معلومات ولرئ په دې کې یعنی له ډاکټر او متخصص سره یې څه توپیر درلود او په کومو برخو کې فارغانې ورکولې دوی یا ورکوي وسم؟
ان څه توپیر خو ډیر زیات دی ځکه کله چې کوم څوک له پوهنتون هغه طب پوهنځي څخه فارغېږي متخصصین کېږي نو هغوی کله چې یو ناروغ راځي نو د ناروغ هغه ټول تشخیص هغه چې له طب نه څوک فارغ شوي هغه ډاکټرانې کولی شي او دغه نیمه طبي زده کړې چې کوم چا کړي وي
نو دوی یوازې کولای شي هغه د ډاکټر په مشوره باندې چې هغه دوی ته وایي چې تاسو کوم مریض ته یا سیروم یا پچکاری تطبیق کړئ یا همداسي د انور ګولیو یا هم د کومبل سلار خونه ورته کوي چې مریض ته ورکړي. نو دوی نور د دینه خواته د کوم څه اجازه نه لري او دوی ته دغه فقط خودل کیږي چې کله ځینې مایندې روغتون ته راوړل کیږي هغه د اولاد په زیږون کې دوی ورسره کولای شي هم د ډاکټر په مشوره باندې چې دوی هغه سره برخه کې همکاري وکړي. د دینه غیر د نیمه طبي زده کړو دغه زده کړلان هیڅ هم نور نشي کولای ځکه دوی ته اجازه هم نشته دی او دوی په دغه برخه کې دومره معلومات هم نه لري او هغه چې لطب نه فارغ شوی دی او لوړې زده کړې کړي. نو افغانستان کې اوس وخت کې ډیره زیاته اړتیا ده ورته ځکه د افغانستان په ډیری ولایتونو کې ولسوالیو کې ما زیات ولسوالیو کې لیدلی دي چې کله هلته روغتون وي هغه د سیمې خلک ورته راوړل کیږي ډیر کله د هغوی هغه د مړي نیلامي نه هم کیږي بیا چې کله د ستونزې پوښتنه کوي چې ولې دغسې حالات سره دوی مخ کیږي نو هغه یوازینۍ ستونزه همدا یادوي چې مونږ دلته په روغتونونو کې متخصصین نه لرو مونږ ښځینه ډاکټران نه لرو او دغه نیمه طبي زده کړې چې کومنجونو کړي دي دوی هغومره د مریض په تشخیص باندې نه پوهیږي. نو لامل همدغه دی چې ډیر کله زیاتره ناروغان د هغوی د مړینې سبب هم کیږي.
ډیره زیاته مننه. یعنی د نیمتی بیز دکړو نه فارغ شوی کسان باید د ډاکټر تر څار لاندې کار وکړي او په ځینو ولایتونو کې دا د نیمتی بیز دکړو مرکزونه فعال مو او پرانستي و چې لمخکنی فعالیت کاوه. اوس یو بل موضوع ته راشم. یو اوریدونکو کې دا بر واخلم بیا بیرته راځم. مهرباني وکړئ څو کول کوم ځای خبرې کوي.
السلام علیکم محترم ورا څنګه په خیره
ستړی مشیخ پرونه ته نوم دی او زید راتوه.
مننه. محمد اشرف ما د کندهار ولایت لارغندا ولسوالی څخه د ټلیفون پرکر شم. محترم ورا ستانو په بخښنه سره د یاد نیو دی ورا
د مانوم اجملاندې.
اجمل صاحب ورور څنګه په خیر او راز په خیر ده؟
سلامت اوسئ. د موږ د موضوع په اړه کراته وای مونږه د دې جنو دي زده کړو پارتیا باندې غږیږو چا یې ضرورت ورته
شته؟ نه یو سلام. بله بله و موضوع ته تعقیب کړل ان شاء الله. یو سلام د خور تم سلامونه وایم دې شو خبرې وکړلې دا د روغتیا په اړه باندې موږ به یو څه پر اضافه کو. محترم ورور لکه څنګه چې دا بازي اوریدونکو مو ویل مرد دا فکر څه ډیر منندوی یو ځکه چې دا څولې ته کې مقصد دا اجازه ورکړه دا د روغتیا په اړوند باندې موږ غوښتنوم دا غده چې په نور ولایتو کې هم دا لړۍ وغزل شي. مقصد ځکه چې موږ د خوندو ډاکټرانو ته یا موږ د سیمالیمانو خوندې چې موږ ولرو یته ډیر سخت ضرورت ته نو غوښتنه موږ د ولس هم دا غده او په دې فکر باندې موږ ډېر خوشاله یو. او بل خورکی څه دا پښتنه ده کله پښتنه را جواب کله چې څنګه کولای شو موږ چې په نورو ولایتو کې مقصد د روغتیا یا په دروختونو کې موږ وس داسې روغتونو نشته چې د خوندې یا نشته مست پکې نو چې دې ته څنګه موږ زمينه برابر کو د مکتب لاري کنور دی او پن بل ترتیب د خاصه چې موږ دا شو زمينه ورته برابر شي چې دا خوندې دغه روغتونونو دا شی او دغه تلاسرسي ولري یا کلینیکانو ته چې مقصد بیا د موږ خوندې ورزي د تداوی د لپاره. نو دا سم یو نظر ورور
ډیر زیاته مننه کوم. نظر مو دا دی واوریدل شو. زه فکر کوم ورسته به اقلا صدم په دی اړه باندې وایي چې خپل چې دغه سیمه کې په روغتیا برخه کې څوک نه روزل شي د نور سیمو خلکو ته په افغانستان کې معاشونه او تنخواګانې کمی دي ستونزمنه ده چې هغوی بلې سیمې ته کډه شي تر څو هلته طبابت او ډاکټري وکړي. دا ستونزه همیشه ځینې دوستان له روزګان او نورو سیمو نه شریکوي چې مثلا دلته په دې سیمه کې یو کلینیک دی د خزینه ډاکټر ځای پکې کم دی. نو په مجموع کې خپل په افغانستان کې خصوصا په ورستوي کې د خزینه ډاکټرانو شمیر هم کم شوی او هغوی چې شته دی هغوی په مرکزونو کې غواړي ووسیږي ځکه یې ویل لري پرتی ولسوالۍ ته تر سوچ دی اول سوالی خپل انجونی او خزی په طبي برخه کې او پروختي برخه کې ونه روزل شي، ډاکټران نشي، نرسان نشي، ل نور سیمونه په کمو امکاناتو باندې څوک نه ورسي او په افغانستان کې عموما د امکاناتو ستونزي مننه کوم. بیا ورسته به زه حتما ل اقلا صد نو پختم ل کندهار نه اوریدونکو چې دام ټینګار کوي چې په روختي او نور برخه کې د انجونو ته د زده کړو اجازه ورکړل شي. اغلی اسد تاسو که راته په دیدی اوریدون کې په څرګندونو هم کومه تبصره لري هغه مو کوي، خو د ما پوښتنه دل تاسو نه ده چې د هر ډول تخصصي یا لوړ زده کړو لپاره د لیسې ضرورت دی. دوی دستي هغه دولسم ټولګي نه چې څوک په خاپه فارغ شوی دی هغوی ته ویلي چې لږ تر لږه په دغه یولس ولایتونو کې متوسطو طبي انسټیټیوټونو ته ځان راجستر کولی شي، حتما به له کوم امتحان او پروسې نه تیریږي. خو که چیرته لیسې نه یي ښوونځي نه یو څو کاله وروسته به فکر کوي چې موږ دولسم ټولګي پخواني فارغان ولرو او هغوی به بیا دې ته چمتوي چې لاړ شي.
ډیره مننه صاحب لدی اوریدونکي، مننه. هغې وویل چې څنګه کولای شو چې مونږ زمینه ورته مساعد کړو تر څو دلته مونږ ښځینه ډاکټرانې ولرو. نو زمونږ د افغانستان په ډیری ولایتونو کې هغه چې وروسته پاتې دي ځینې خلک یې هغوی هغه خپله سیمه کې خپلو لوڼو ته خپلو خویندو ته اجازه نه ورکوي تر څو هغوی زده کړې وکړي، مګر کله چې دوی په کور کې ناروغ ولري هغه چې روغتون ته وړي او هلته هغه د ښځینه ډاکټرانو نشتون احساسوي، نو دوی بیا دا غوښتنه کوي چې دلته باید زموږ دا ستونزه حل شي او موږ ته ډاکټران راولېږل شي. نو کله چې تاسو په خپله سیمه کې خپلو لوڼو ته خپلو خویندو ته د دې اجازه نه ورکوي چې هغوی زده کړې وکړي، نو څنګه کولای شي چې تاسو ته بل ځای نه ډاکټر راشي او ستاسو په ولایت کې کار وکړي یا ستاسو په سیمه کې کار وکړي او ستاسو هغه د میرمنو ستاسو د خویندو تداوی وکړي؟ نو دا خو بیخي ناممکنه ده. مخکې په دې باندې ډېر زیات کار روان و چې د افغانستان په ډېری ولایتونو هغه لرې پرتو ولسوالیو کې چې د خلکو فکرونه دې ته راجوړ شي تر څو خپلو خویندو ته خپلو لوڼو ته اجازه ورکړي خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. خو دوه نیمو کلونو راهیسې دغه برخه کې هم اوس څوک جرات نه شي کولی، چاته دام نه شي ویلی چې تاسو لورګانو ته یا خویندو ته اجازه ورکړي چې هغوی زده کړې وکړي، ځکه اوس ټولې لارې تړل شوي دي. راځم ستاسو پوښتنې ته. ان صاحب تاسو ویلي چې څنګه افغانستان کې
ما ویل کلیسی نه ملک لیسی نه یعنی له مکتبونو نه څوک فارغ نشي، نو تخصصي او لوړ زده کړې بیا څنګه امکان لري؟ آیا موږ به وکاله شپږ کاله وروسته پخانی دولسم سن فارغان چې دي چې په تیرو دورو کې هغوی خوب یا عمرونه زیات شوي یا به نور چمتو نه وي، آیا موږ به بیا وتوانیږو چې که لیسو ته اجازه ورنکړل شي؟ یعنی دا تداوم دا پروسه دلته وسقطه ده دوه درې کاله، که دا بیرته ونه تړل شي نو که وم غواړو چې په تخصصي برخو کې په طب کې یا منځني طب کې څوک وروزي دا حکومتونه، آیا امکان به ولري؟
مانسبه د تیرو دوه یا دوه نیمو کلونو راهیسې چې د نجونو ښوونځي تړل شوي دي، له هغې نه وروسته خو موږ له دولسم ټولګیو هم هېڅ فارغانې نه لرو، او هغه چې په نورو کلونو کې فارغې شوي دي نو هغوی ډېری هغوی چې زده کړې کولې نو ټولو پوهنتونونو ته نوملیکنې کړې وې او هغوی په بېلابېلو پوهنځیو کې خپلو زده کړو ته دوام ورکړی و، خپل زده کړو باندې ټولې بوختې وي. کله چې د هغوی په ټولو زما په شمول باندې زمونږ د ټولو پوهنتونونه وتړل شول نو اوس هر کله موږ په دې تمه باندې یو چې زمونږ پوهنتونونو ته به بېرته کله اجازه راکول کېږي تر څو موږ دغه زده کړې مو چې نیمایي پاتې دي دې ته بېرته دوام ورکړو. خو دولسم ټولګیو فارغانې چې مخکې همدغه موږ سره فارغې شوي وي یا له موږ نه وروسته دوره کې فارغې شوي وي نو هغوی ټولو پوهنتونونو کې وي. کله چې دغه د نیمه طبي زده کړو اجازه ورکول شوه وایي چې یوازې د دولسم ټولګي فارغانې کولی شي چې نوملیکنه وکړي، هغوی چې په پوهنتونونو کې دي هغوی خاص هم زړه نه ښه کوي، ځکه هغوی وایي چې زموږ پوهنتونونه نیمایي کې تړل شوي دي
کچیر اجازه راکول شي مونږ د خپل پونتون نه باید فارغ شو، خپل برخه کې باید چې نیمه زده کړې مو کړې دي نیمه باید سرته ورسو، ځکه هغوی خو بیرته هغه پونتون په نیمه کې نشي پرېښودلی او راتللی نشي چې هغوی بیرته نیمه طبي زده کړې بیرته سر نه پیل کړي. او هغوی چې دولسم ټولګۍ نه مخکې فارغ شوي بیخي کمې، به مونږ داسې زده کړیالانې ولرو چې اوس په دغه انسټیټیوټونو کې دوی نوملیکنې وکړي او هغه زده کړو ته دوام ورکړي. نور مونږ په دې برخه کې هېڅ د دولسم ټولګي فارغان هم نه لرو.
مننه. دلته یو څوک راسره په تماس کې دی اورېدونکي، غالبا چې قاری صاحب پښتون دی له جوزجان څخه. مهرباني وکړئ قاری صاحب، ستړي مو شي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ستړي مو شي.
سلام علیکم، کابل سلام علیکم، تاسو ټول کارکونکو اوریدونکو
مننه،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مننه پښتون صاحب، لا تاسو نه اورو دي موږ دې موضوع پاره.
سروان صاحب، دا د تعلیم خبره چې موږ تاسو کوو، یا د روزنی خبره کوو، یا د ډاکټر خبره کوو، یا د پولیس یا د انجینر، زما په نظر موږ افغانان یو گفتار دی، شعار دی، یو عمل دی. موږ دا خبره چې کوو باید تر شعار او تر گفتار پاتې نشي. دا اوس تاسو تقریبا اوس څنګه څنګه اوریدونکي اخیستي، اوس په دغه کې به یو نه یو ویل چې زه تعلیم نه غواړم، اما خبره دا ده چې دا سایسه چې هیڅ څه بیا خپل ځغ نه پورته کوم. ما په نظر موږ تنها و ډاکټر ته یا ډاکټري ته ضرورت نه لرو. موږ د تعلیم او تربیه په اړه کې باوجود د دې چې موږ دینی علوم ته ضرورت لرو، د دینی علوم ورسته په عصري علوم کې او عصري علوم ته موږ ضرورت لرو. کچيري موږ غواړو چې د جهان سره شالسو او د یو چا سره رقابت وکړو د جهان سره. کچيري موږ غواړو چې جهان موږ وپیژني، موږ جهان وپیژنو. اوس افغانان د خلکو سکار دي، د خلکو د لاس علي دي افغانان. موږ نو موږ باید تعلیم په هر عرصه کې ولرو. نو اوس موږ چې دا اوس چې زه ګورم، یعنی هر سړی خپل په ولایت خبر دی، په جوزجان کې دا یو مرکز یې مې حساب، یو پولو سوالو کې یو قابلیت یې کبني مرکز یې مې حساب چې درې سلور پنځه قابلیت به یې هغه بیچاره غانی دغه شي نه انصاف دي. کله شي چې بیله دولتي شپخانه د قابلیت کور ته ورلې بارځي انصاف کور خراب دی، 15000 اندر تغوالي، 2000 اندر تغوالي، بلاش کوونه ده. نو دا کچيري په دغه ارڅ کې روزنه وشي نه او نظام کومک وکي د روزنه په ارڅ کې د تعلیم او تربیه. ان شاء الله تعالی تاسو وګورئ چې په هر کړی کې به یو قابلیت دی، قابلیت. او بل خبره دا ده انصاف چې دغه دی دغه د تعلیم ځخ پورته کول اوس کپر باندې وسد تاسو مل منه کوي، هغه انتقاد کوي، یعنی وک کوي، یا بل کوي، یا 15 پر سړک باندې راوځي تظاهرات کوي. او حال دا چې تر اوسه په اسلامي امارت کې د تظاهرات اصلا قانون نه دی پاس. نو زما په نظر تر دغه شوزو باید واقعا زموږ خبرې تر ګفتار او تر شعار نه، باید ترونه د دغه جنو باید ځخ پورته کی اسلامي امارت مسولین خدای نه دي چې ادم خور دي، باید ور شو سره شینی او خبر ور وکي چې ورور استاد ور تعلیم ته ضرورت لري چې نه دی دی بو لري، نو چې استاد ور تعلیم ته ضرورت لري زما لري ول نه ورته لري. خو زم دغه شی وګړې هم دغه شی د پر د افغانستان هم د پر د دې جامعې هم استاد ور او سوات ضرورت لري، او خو زما لري هم لري، زما خور هم لري، ستا خور ورته لري زما خور. دغه خبره څوک نه کوي انسان.
مننه قاری صاحب پښتون، زه فکر کوم چې تاسو خبره تر ډیره پوری دی افغانستان د زینو سیمو د خلکو په ورځنی ژوند باندې ست کوي. دوی غواړي چې خپل ناروغ خزینه ډاکټر ته وخی، دوی غواړي چې ک پولیس د دوی په کم ژوند په کې مختلف حالات راځي، د دوی کور ته ورزي یا تلاشي کوي باید خزینه وي. دوی په ډیرو برخو کې د ترجیح ورکوي، خو هڅ کلا یا پډیر سختې سره بیا دې ته چمتو دي چې خپل د جنو د تعلیم لپاره کار وکي، فعالیت وکي، او چارواکي یا د وخت حاکمان نو غواړي چې په دې برخه کې دوی ته هغه حق ورکي. یو شی چې غواړم چې یاد کړم، غدا ده چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت او نورو ادارو یې پټینګار ویلی دی چې دوی د جنو زده کړې په بیلابیلو برخو کې ناروا نه بولي، بلکې د برخه کې ځینې اندېښنې او کړنلارو باندې کار کوي چې اجازه باور کی خو د بشری حقوقو ډلې بیا دا مازی و پلمه بولی او ټینګار کوي چې طالبانو په تیر دود و نیمو کلونو کې د جنونو ذکرې وزندول یا غڅ چې د غنو په وینا باندې جبران نه پذیر دي او عادت دوام ورکي. څو خبرونه مخکې ما د افغانستان د معرف یا د پوهنې د وزارت ل یو پوخانی مرستيال سره ډاکټر ابراهیم شینواری سره خبرې کولې. همدامه ترې وپوښتل چې دغه خبره څومره پر ځای ده چې طالبان وای دوی په وکړن لار کار کوي. نو هغه چې په دې برخه کې یو مسلکي کس دی هغه ویل چې زه کولای شم په دوه ورځو کې دغه سی وکړن لار ترتیب کوم چې هغه بل شریعت سره په هیڅ ډول تناقض کې نه وي او نجونو ته به د تعلیم حق ورکي. د هغه ټینګار دا و چې طالبان ماضي په دې برخه کې پلمې جوړوي او خدای چې څومره زر کېدلی شي نجونو ته د زده کړو اجازه ورکي. البته په دې برخه کې ولسي کچه باندې هم چې کومې ستونزې دي خلک او کورنۍ هم باید په دې برخه کې همکاري وکړي. عقلي اسد په مجموعي توګه خپل خبرې کوم راته راټولې کړي که د تعلیم برخه کې دغه خندونه لکه د مکتب په برخه کې دا بندیز دوام وکړي پنځونو باندې د تاسو چې ماسلان یې او پانتونونه د تاسو په څیر د نجونو په نمایي کې پاتې دي هغه هم دوام وکړي. اوس خو تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې دې ته منتظر یې چې زر بیرته اعلان وشي او خپلو پانتونونو ته ستانه شي. آیا که وخت نور وزي یو کال بل واوړي یا نور وخت واوړي فکر کوي چې هغه نجونې چې په نمایي کې درسونه او پانتونونه پاتې دي بیرته به زده کړو ته ستنې شي؟ د ژوند ضرورتونه عمر تیریدل د دې شیانو له کبله او که ستنې شي آیا ټول یو که نه یوه برخه به بیرته ستنې شي؟
ملیم چې زیاتره محصلین چې پیژنم هغوی چې مونږ سره وي ډیری اوس له ډیرو ستونزو سره مخ دي. تېر حکومت کې هغوی پوهنتونونو ته دوام ورکړی او زده کړې کولې. د هغې سره په څنګ کې هغوی یو چیرې به یې دنده هم لرله د هغه طرف نه چې دوی د دندې نه به یې پیسې ترلاسه کولې. دوی بیرته په خپلو زده کړو باندې هم مصرفولې او کولی شول کورنۍ سره هم مرسته وکړي. خو بدبختانه چې د تیرو دوه یا دوه نیم کلونو راهیسې نه یوازې دا چې د نجونو په زده کړو باندې بندیز لګېدلی او ورسره په څنګ کې هغه نجونو چې کار کولو د هغوی ټولو دندې هم له منځه لاړلې. اوس ټولې په کور باندې دي. په اوسنۍ نجونو کې چې زیاتره یا ټولې دي ته په تمه دي چې دوی ته هغه د زده کړو اجازه ورکول شي. ورسره په څنګ کې د دوی دندې هم ډېرې زیاتې مهمې دي ځکه دوی وایي چې مونږ کورنۍ کې زیاتره خلک کورنۍ کې سرپرستان نه لري یا هغوی هم له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي چې نه شي کولی دغه د لورو یا د خویندو د زده کړو هغه مصارف دوی پوره کړي. نو په همدې خاطر باندې زیاتره اوس ډېرې زړه ماتې شوې دي او دغه د اقتصادي ستونزو نه هم زړه نه ښه کوي چې دوی بېرته هغه خپلو زده کړو ته دوام ورکړي او پاتې زده کړې دوی بشپړې کړي. او هغه ځینې چې اقتصادي وضعیت یې اوس ښه دی هغوی چې ورته په تمه دي تر څو پاتې زده کړې دوی بشپړې کړي. خو بیا هم مونږ وایو چې که چېرې مونږ ته د زده کړو اجازه راکول شي نو دا پاتې ستونزې به هم اقتصادي ستونزې به هم د وخت په تېرېدو باندې زمونږ حل شي او نورې ستونزې به هم اسانه شي. خو یوازې یوازې مونږ ته باید اجازه راکول شي تر څو مونږ خپلو زده کړو ته دوام ورکړو.
ډیره زیاته مننه کوم د طب د پوهنځي محصله چې پوهنځی په نمایي کې د طالبانو د وروستیو محدودیتونو له کبله پاتې دی. عقلا اسد و کور آباد له تاسو نه مننه او له هغه اوریدونکو نه مننه چې په دې خپرونه کې زنګ ووهه. دا د نور بس دی خپرونه وه. همدلته پای ته رسوو. تر بیا خیر چاري.
قسمت جاری پتڑا لو مکتبوں میں زړه خفه دی په تړلو مکتبو مې زړه خفه دی.